سلامونه وخت مو بخیر مخکې تر دې چې د خبرونه مطلب ته لاړ شو خبرونه د ایران د بشری حقوقو سازمان د راپور لمخې په دې وروستیو کې په دې باد کې دوه افغانان اعدام شوي دي. دغه سازمان چې له ایران څخه بهر فعالیت کوي د دوشنبه په ورځ د غوی په 15مه راپور ورکړ چې د دوغو دوه افغانان به وو او څلور نور بندیانو د اعدام حکم تیره چهارشنبه د کارچ په قزل حصار زندان کې عملي شو. اعدام شوي کسان د قتل د مخدره توکو قاچاق او جنسي تیری په تور تورن شوي وو. د ایران د بشری حقوقو سازمان زیاته کړه چې په تیرو 15 کلونو کې په دې باد کې د مخدره توکو د قاچاق پورې اړوند اعدامونو د پام وړ زیات شوي دي. دغه سازمان چې په ایران کې د اعدامونو مخالفت کوي ویلي دي چې د روان کال په رئیس په ایران کې 395 کسان په مختلفو تورونو اعدام شوي دي. د موټر جوړولو یو چینایي شرکت غواړي چې په افغانستان کې د 500 میلیون ډالر په ارزښت پانګونه وکړي. د دونګ فینګ ادي موټرز په نوم د کمپنۍ استازي پرون د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزارت له پرسله الحمدلله ظاهر تر په کتنه کې ویل چې د دوی شرکت غواړي چې په افغانستان کې د درې نیمو کلونو په موده کې د موټر جوړولو په برخه کې 500 میلیون ډالر ولګوي. د دونګ فینګ ادي موټرز استازي وایي چې دوی په هر کال 2000 موټر په افغانستان کې تولیدوي او په دې ډول بل 500 افغانانو ته د کار زمینه مساعده شي. دا چینی شرکت هم واړه موټر جوړوي، هم باروړونکي او امبولانسونه جوړوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس سرخچی د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې له لوړ پوړو پاکستاني چارواکو سره د هند او پاکستان ترمنځ د رامنځته شوي کړکیچ په اړه خبرې وکړې. د اپریل له 22 میره وروسته چې د هند تر واک لاندې کشمیر کې شپږ اعلانونه وشول شول، د اسلام آباد ته د لومړي جوړپوړي بهرن ډیپلومات د سفر دی. پاکستان ته د رغیو تر سفر مخکې هم ایران وړاندیز کړی و چې د پاکستان او هند ترمنځ چې دواړه اټومي وسلې لري د کړکیچ د کمیدو لپاره منځګړیتوب ته چمتو دي. د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور له مخې له عراقچی څخه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او صدر اعظم شهباز شریف مننه وکړه چې د سولې هڅې کوي. پاکستانی رسنۍ راپور ورکوي چې عراقچی به روانه اونۍ هند ته هم ولاړ شي. او روسي خبر هم دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په یو ورځنی لوب کې و مقام ترلاسه کړ. د کرکټ نړیوال شورا په راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خبر کړی د نړۍ د شلو لوبډلو مقامونه اعلان کړل. د دې درجه بندۍ له مخې لومړی مقام د نیوزیلند او بیا د استرالیا د لوبډلې دی او شلم ځای د عربي متحده اماراتو د ټیم دی. افغانستان کرکټ بورډ په یو بیان کې چې په خپل فیسبوک پاڼه کې خبر کړی دی ویل دي چې دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله د 500 سیالیو په درجه بندۍ کې تر دې مقامه رسیږي. د دې نوې درجه بندۍ له مخې د افغانستان د کرکټ ټیم په 500 لوبو کې تر انګلستان او ویسټ انډیز لوبډلې مخکې شوی دی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
د پاک او مهربانه خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هله لرم ګرانو زکونکو چې ټول به جوړ روغ او صحت مند اوسئ. ګرانو زکونکو تاسو ټول ته یو ځل بیا د ووم ټولګي کیمیا مضمون 5م لوست ته شرق لاست وایم او هله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې مرتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع د کیمیاوي معادلې چې ستاسو د کتاب د ندیشمې صفې څخه پیل تر شپږ څلوېښتمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو راځو موږ او تاسو البته د لوست په دې برخه کې کیمیاوي معادلې پیژنو چې په تېر لوستونو کښې البته موږ او تاسو خالص مواد و نه خالص مواد وپېژندل. د هغوی ډولونه و عنصرونه و چې موږ او تاسو ولته د یو ډول اټومونو څخه جوړ شوي وي. مرکبات مو ولوستل او دا مو هم ولوستل چې په طبیعت کې 113 عنصرونه پېژندل شوي دي چې په هغوی کې یو نوي عنصرونه خپله طبیعي دي چې په طبیعت کې شتون لري او پاتې نور ټول په مصنوعي ډول سره منځ ته راغلي دي. راځو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې کیمیاوي معادله پیژنو چې کیمیاوي معادله څه ته ویل کیږي. البته په دې خو ټول موږ او تاسو پوهیږو چې عنصر خپل د یوې مادې یو ډول ده او کېدای شي چې د هغوی اساسي ذره موږ او تاسو اټوم وبولو، چې اټوم د یعنی هم د څو اټومونو د یو ځایوالي څخه عنصرونه منځته راځي، یا هم عنصرونه کېدای شي چې په مالیکولي بڼه او اټومي بڼه سره پیدا شي. او که چیرې وګورو مالیکولونه بیا موږ او تاسو هغه مواد ته ویلی سو چې له دوو یا هم څو اټومونو څخه جوړ شوي وي. که چیرې وګورو اکسیجن چې دی، یا هم اکسیجن خپله یو عنصر ده، په مالیکولي بڼه سره پیدا کیږي. یعنی موږ او تاسو وایي چې دوه یو شان اټومونه درلودونکي عبارت څه څخه ده؟ عنصر څخه ده. نو په همدې ترتیب سره راځو ګرانو زده کوونکو، موږ وایو که چیرې دوه یا څو مختلف مواد یو د بل سره یو ځای شي، د هغوی یو ځای کېدل په سمبولیک ډول سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دي. د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو د میتان د سوځیدو کیمیاوي معادلې ته ځیر سو ګرانو زده کوونکو، تاسو وګورئ په دې برخه کښې موږ او تاسو وایي چې دوه او یا هم څو مختلف مواد، البته څو نوع عنصرونه به یو له بل سره څه شي کېږي، یو د بل سره به یو ځای کیږي. لکه څنګه موږ او تاسو وګورو د میتان ګاز ده چې دوه نوع عنصرونه یو ځای سوي دي. د میتان ګاز ورڅخه خلاص شي، یو کاربن او هایدروجن ده. سی ایچ څلور د میتان ګاز مالیکولي فرمول ده. که چیرې د میتان ګاز واخیستل سي، د اکسیجن سره یو ځای تعامل ورکړل سي یا هم یو ځای سي، په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی سمبولونه ترتیب سوي دي. البته د میتان ګاز مالیکولي فرمول او د اکسیجن ګاز سمبول څه شي سوی ده؟ خپله ترتیب سوی ده. همدغه د څو نوع موادو یو ځای کېدل په سمبولیک ډول سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه ده. او ګرانو زده کوونکو، د معادلې یا هم د کیمیاوي معادلې دغه برخې ته چې موږ او تاسو وینو، دې برخې ته تعامل کوونکي مواد وایي. څنګه مواد؟ تعامل کوونکي مواد. خو د تعامل د کیمیاوي معادلې دې برخې ته بیا موږ او تاسو چې راسته طرف ته کرا لري، اوبه ورڅخه لاسته راغلي دي، البته کاربن ډای اکساید او یوه اندازه انرژي د دوی دواړو یا د دې دوه نوع مختلفو موادو ترمنځ چې تعامل ترسره سوی دی، دغه مواد ورڅخه لاسته راغلي دي. چې دې برخې ته بیا موږ او تاسو د نوي مواد وایو، یا محصول مواد وایو، یا هم لاسته راغلي مواد وایو. او په عین وخت کې ګرانو زده کوونکو، تاسو د کیمیاوي معادلې په د دوو نوو موادو د تعامل کوونکو موادو او محصول موادو ترمنځ تاسو دغه ویکتور یا هم دغه غشی وینئ چې دا غشی خپله د دې نمایندګي کوي، یا دا ویکتور د دې نمایندګي کوي چې موږ او تاسو ته په یو کیمیاوي معادله کښې محصول مواد او تعامل کوونکي مواد یو له بل څخه بیل کړي. یعنې البته د دوی ترمنځ توپیر. ګرانو زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو خپله کیمیاوي معادله وپېژندل، راځو د کیمیاوي معادلې په دې برخه کښې د لوست په دې برخه کښې سمبول پېژنو چې سمبول څه شي ته ویل کېږي. البته ګرانو زده کوونکو، سمبول چې ده خپله د یو عنصر یا هم د عنصرونو د لاتیني کلمې یا هم انګلیسي کلمې یوې لنډې نښې ته موږ او تاسو سمبول وایو. څه شي وایو؟ سمبول وایو چې د یو نوم یا هم د یو عنصر یو لاتنی نوم یا انګلیسي نوم د هغه یوه لنډه نښه، د هغه د نوم څخه یو مخفف توری راخیستل، دې ته موږ او تاسو څه شي وایو؟ البته سمبول وایو. او بل راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د ځینو کیمیاوي عنصرونو سمبولونه ترتیب کړي دي چې یو هم د هغوی څخه هایدروجن ده. چې هایدروجن تاسو وینئ چې نوم یې هایدروجن عنصر ده، البته سمبول یې په ایچ توري سره ښودل کېږي. د هغه د نوم یو مخفف توری یو هایدروجن توری مو، یا هم د انګلیسي الفباو څخه یو توری انتخاب سوی ده. نو راځو هایدروجن عنصر پېژنو چې څه ډول عنصر ده. البته ګرانو زده کوونکو، هایدروجن عنصر چې د خپل د یو یوناني کلمې د هایدرو او جین څخه اخیستل شوې ده، چې معنا یې اوبه جوړونکی ده. یعنی دا چې د اوبه جوړونکی عنصر ده چې په طبیعت کې خورا مهم عنصر بلل کېږي، چې د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې قرار لري، اټومي نمبر یې هم یو ده. او دوهم تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، دا دوهم عنصر موږ تاسو د اکسیجن په نوم سره یو عنصر لرو چې خپله دغه عنصر چې ده د نوم اکسیجن ده، البته سمبول په او تور سره ښودل کېږي، چې دا عنصر د یو یوناني اوکسی او جین څخه اخیستل شوی ده، چې معنا یې خپله د ژوند لپاره اړین اسید جوړول دي، چې د دوراني جدول په شپږم ګروپ کې قرار لري، اټومي نمبر یې هم اته ده. او درېیم عنصر ته وګورئ ګرانو زده کوونکو، دا عنصر چې ده خپله کاربن ده، د کاربن په نوم سره یادیږي. البته دا هم موږ او تاسو وینو چې سمبول یې په سي تور سره ښودل کېږي، د یو لانتني کاربو څخه اخیستل شوی ده چې معنی د چار کول دی، یعنی البته د ژوند په ټولو برخو کې کاربون پیژندل شوی ده چې زیات عضوي مرکبات خپله د کاربون عنصر څخه منځته راغلي دي. او په همدې ترتیب سره یو عنصر ګران زده کوونکو د نایتروجن په نوم سره یادیږي چې په ان سمبول سره ښودل کیږي، اټومي نمبر یې 1 ده. دا چې دا عنصر د یونانی کلمې د نایتروجن او جینو څخه اخیستل شوی ده چې خپله د یو نوکری جوړښت د ځمکې په شاوخوا باندې کېدای سي چې د اټموسفیر فشار 8% چې شي کړي تشکیل کړي. په همدې ترتیب سره ګران زده کوونکو یو عنصر چې د سوډیم په نوم سره یادیږي چې سمبول ان ای ښودل شوی ده چې دا د لانتنی کلمې د نایتریوم څخه چې شوی ده اخیستل شوی ده چې یو نرم فلز ده چې د همهغه نایتریوم نوم پر اساس باندې سمبول هم موږ او تاسو په ان ای سره ښودلی ده، او دوی چې دی په اسانۍ سره د هوا سره کېدای شي چې څه شي مخامخ سي او تعاملات ترسره کړي. اټومي نمبر هم یوولس، اټومي کتله هم مساوي ده په 23 سره. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو یو بل عنصر چې کلورین نومیږي په CL سره سمبول ښودل کیږي، البته دا کلورین چې د اټومي نمبر یې 12 ده، اټومي کتله مساوي په 23 ده چې د یوناني کلورو څخه اخیستل شوې ده یو کلمه ده، البته چې د دې معنا چې د خپل شین ژیړ رنګ اساس باندې دوی چې د په پراخه توګه سره کېدای چې د زنګ موادو اصل مواد په پاکولو کې د کلورین څخه استفاده وسی. راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو دلته یو کوچنی گیم په نظر کې نیسو چې په دې برخه گیم په برخه کې موږ او تاسو به البته تاسو د لاندې جدول ویني چې تاسو لپاره ترتیب شوی دی. په دې لاندې جدول کې تاسو څومره عناصر پیژندل سي او څومره عناصر پیژني چې په خپل منځونو کې به تاسو د یو ابل په مرسته کولای شي چې د لاندې عناصر نمونه واخلی. ازو ګرانو زده کوونکو دا گیم به تاسو پوره کوي، البته چې دلته موږ او تاسو لرو چې په دې جدول کې لومړی عنصر سوډیم د پیژنو، نیکل د په ان ای سره شو د ان ای سره شو دل کیږي، مګنیزیم عنصر د آیودین د، فاسفورس ته چې په پی سره شو دل کیږي، سیلوار یا هم سپینزار نوکره ده، په ای جی سمبول سره شو دل کیږي، پوتاشیم ده، کلسیم، سیماب، المونیم، زینک او کاربون ده. او راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو دوراني جدول لرو چې خپل موږ او تاسو مخکې هم ویل چې په پریډیکټ سیستم کې موږ او تاسو د دوی عنصرونه وینو چې خپل دغه تناوبي جدول یا دوراني جدول یا د مندلیف جدول په نوم سره هم یادیږي چې یو سلو اتلس عنصرونه په دې کې چې شوي دي ترتیب شوي دي چې په دغه یو سلو اتلس عنصرونو کې یو نوي طبیعي دي نور ټول په مصنوعي ډول سره منځ ته راغلي دي چې خپل دغه د عنصرونو ترتیب دی نړیوال اتحادی قوانینو پر اساس باندې چې شوی دی ترتیب شوی دی. نو دا چې ټول عنصرونه دي لکه موږ او تاسو وپیژندل، هایدروجن او سوډیم او البته پوتاشیم او کلسیم او کاربون او نایتروجن او اکسیجن او داسې نور عنصرونه دي چې دا ټول په دغه دوراني جدول کې ترتیب شوی دی. راځو ګرانو زده کوونکو یو هم موږ او تاسو فرمول پیژنو چې فرمول څه شته ویل کیږي. البته موږ او تاسو کچیری ځیر سو د سمبولونو مجموعه او د هغوی د اټومونو د نسبت مجموعه بنې ته موږ او تاسو خپل څه ویلی سو فرمول ویلی سو. البته موږ او تاسو د سمبولونو مجموعه یعنی کچیری وکړو د یو نو یا څو نو عنصرونو د یو ځایوال څخه چې کوم مرکب لاسته راځي دی ته موږ او تاسو د هغوی هغه د سمبولونو مجموعه ته فرمول ویلی سو. یا هم کچیری وکړو دلته یو ښه مثال موږ او تاسو د اوبو مثال په نظر کې ونیسو، د اوبو په مالیکولي فرمول کې موږ او تاسو لرو چې دوه اټومه هایدروجن او یو اټوم اکسیجن وجود لري چې همدغه فرمولونه په عین وخت کې کېدای شي چې موږ او تاسو ته خپله د دغه مرکب د عنصر د اټومونو تعداد او شمیر موږ او تاسو ته په ګوته کې، لکه څنګه چې د اوبو په مرکب کې ونی دوه اټومه هایدروجن او یو اټوم اکسیجن د یو ځایوال څخه اوبه لاسته راغلي. او بل ګرانو زده کوونکو تاسو په دې ځای کې وګورئ، موږ او تاسو خپله د کاربن ډای اکساید په نوم سره یو کیمیاوي فرمول لرو چې په دې فرمول کې موږ او تاسو وګورئ د دې موډل هم ترتیب کړی ده، یعنی د دې څخه هدف مو چې شته یعنی موږ او تاسو د دغه موډل څخه چې تاسو ویني جوړښت مو جوړ کړی ده هدف مو څه ده؟ هدف مو دا ده چې یو اټوم کاربون او دوه اټومه اکسیجن وجود لري چې دغه مالیکولي فرمول ده وایي چې کاربون ډای اکساید. راغلو ګران زکونکو د مرکباتو نمو د طالبات مو تاسو مرکب په تیر لوست کې ول واسطه چې د څو او یا هم مختلفو عنصرونو د ځایوال څخه داسې منځ راځي چې دوی په خپل لومړني مواد په مکمل ډول سره لومړني خواص د لاسه ورکوي چې دې ته مو تاسو مرکب وایو. نو په همدې اساس ګران زکونکو راځو مو تاسو دغه مرکبات د کیمیاوي فرمولونو او سمبولونو پر اساس باندې ترتیبو. چیرې مراد تاسو وګورو ګرانو زده کوونکو د مرکباتو نومول لومړی مثال د کاربن ډای اکساید مثال ورکو. په کاربن ډای اکساید کې مراد تاسو ته په عین وخت کې خپله د همدغه مرکب د عنصرونو تعداد د هغوی د اټومونو تعداد او شمیر مراد تاسو ته په ګوته کوي. د بېلګې په توګه وګوري په دې ځای کې د دغه مرکب د نمول لپاره مراد تاسو وایي چې دلته د کاربن عنصر چې د خپله د کاربن د اټومونو شمیر یو ده، یعنی یو اټوم کاربن او دو اټوم اکسیجن سره یو ځای سوي دي چې بالاخره د کاربن ډای اکساید په نوم سره یو مرکب څخه لاسته راغلی ده، او دا هم د کاربن ډای اکساید موډل ده چې تاسو په دې ځای کښې ووینئ. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو نور مرکبات هم دي چې د همدغه مرکباتو د نمولو لپاره موږ او تاسو وایي لومړی که چیرې د اوبو مثال ته ځیر سو، د اوبو په مرکب کښې موږ او تاسو وایي چې دوه اټومه هایدروجن او یو اټوم اکسیجن یو ځای سوی ده چې د یو اوبو په نوم یو مرکب لاسته راغلی ده. په دوه مثال کې تاسو وګورئ موږ او تاسو امونیا لرو، د امونیا په نوم یو مرکب لرو چې یو اټوم د نایتروجن عنصر او درې اټومه د هایدروجن عنصر یو له بل سره یو ځای سوي او تعامل یې ترسره کړی. کیمیاوي تعامل په پیل کې د امونیا په نوم سره یو ګاز یا هم یو مرکب منځته راغلی ده. او په درې مثال کې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د میتان ګاز لرو چې سی ایچ څلور مالیکولي فرمول ده. په دې مرکب کې وایي چې یو اټوم کاربن او څلور اټومه هایدروجن دي چې ده وجود لري. دا و ګرانو زده کوونکو د مرکباتو نومول. راځو د کیمیاوي مرکباتو د نمول لپاره موږ او تاسو یو ګیم چمتو کړی ده چې په تاسو به په لاندې جدول کې د خالي ځایونه کښې دغه عنصرونو نومونه چې درکول سوي دي د دوی د مرکباتو مالیکولي فرمولونه به ترتیبوي چې موږ او تاسو په دې ډول سره ترتیب کړی چې وایي پوتاشیم برومایډ، لیتیم آیوډاید، کاربن مونو اکساید، سلفوریک اسید، پوتاشیم نایتریت چې د دې مالیکولي فرمولونه دي. وایي چې یو اټوم پوتاشیم، یو اټوم برومین عنصر دی، یو اټوم لیتیم عنصر او یو اټوم آیوډین عنصر یو ځای سوي او دا مرکبات یې چې شکړي دي لاسته راغلي دي. البته کاربن مونو اکساید یو اټوم کاربن او یو اټوم اکسیجن د یو ځای والي څخه منځته راځي. په سلفوریک اسید کې موږ تاسو وایي چې دوه اټومه هایدروجن، یو اټوم سلفر او څلور اټومه اکسیجن وجود لري. او په پوتاشیم نایتریت کې یو اټوم پوتاشیم او نایتروجن او اکسیجن درې اټومه شتون لري. رزو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې د ارزونې په دې برخه کښې به تاسو د نوټ کلمونه او کتابچې ولري تر څو دا ځواب کړئ. لومړی سوال د کاربن مونو اکساید مالیکولي فرمول ولیکئ. دوهم سوال د سوډیم کلوراید د خوړو د مالګې او مالیکولي فرمول ولیکئ. درېیم سوال کیمیاوي معادلې تکمیل کړئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټولو به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون پنځم لوست ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست د وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده تعاملونه او کیمیاوي معادلې، چې د څلویښتمې صفحې څخه پیل پر نهه څلویښتمې صفحې پورې به دوام ولري. کیمیاوي تعاملات، آیا پوهیږئ چې مالګه او بوره څنګه جوړیږي؟ کته هم موږ او تاسو ګرانوز د کوونکو پتیرو لوستونه کړي اول وستل چې د شیدو تبدیلېدل په مستو د موادو خوسا کېدل د اچار رسیدل په همدې ترتیب د کاغذ او لرګیو سوځېدل او داسې نور دا ټول د کیمیاوي تعاملاتو په پایله کښې رامنځته کېږي او یا هم پېښېږي. نو په همدې اساس موږ او تاسو لومړی کیمیاوي تعامل پېژنو چې کیمیاوي تعامل څه ته ویل کېږي. کیمیاوي تعامل په کیمیا کښې یو عنصر چې د بل عنصر سره یو ځای کېږي او یا هم یو یا یو عنصر د یو مرکب څخه جلا کېږي یا یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کېږي، دې عملیې ته موږ او تاسو کیمیاوي تعامل ویلی سو. د بېلګې په توګه که چیرې د هایدروجن عنصر په نظر کې ونیسو د اکسیجن عنصر سره یو ځای شي، کله چې هایدروجن د اکسیجن عنصر سره یو ځای کېږي د دوی ترمنځ یو تعامل ترسره کېږي چې همدغه تعامل د دې باعث کېږي چې د هایدروجن او اکسیجن ګاز څخه اوبه په لاس راکړي. د همدا چې اوبه لاسته راځي دا خپله د دوی ترمنځ یو کیمیاوي تعامل ترسره سوی. په همدې ترتیب موږ او تاسو وایو چې سوډیم عنصر د کلورین عنصر سره یو ځای کېږي، په نتیجه کښې موږ او تاسو ته مالګه په لاس راکړي. همدغه مالګه موږ او تاسو ویله چې لاسته راله د دوی ترمنځ یو کیمیاوي تعامل و چې دغه تعامل د دې باعث سو چې مالګه لاسته راوړل سوه. ازو ګرانو زده کوونکو د کتلې د پایښت قانون وایو. لومړی یو مثال په نظر کې نیسو، داسې چې که چیرې د نیلتوتیا په نامه یو محلول یوه اندازه محلول چې د آبي رنګه درلودونکي دي د یوې اندازې سوډیم هایدرو اکساید سره چې په اوبو کښې حل شوي وي د تل یا ترازو په واسطه سره اندازه او یا هم پیمانه یې کړو، وروسته دواړه مواد یو له بل سره مخلوطوو. کله چې مو مخلوط کړل مخکې له مخلوط څخه چې د دوی اندازه موږ او تاسو تللې وه او وروسته د مخلوط څخه کله چې د دوی ترمنځ تعامل ترسره کېږي په پایله کې مواد خپل رنګ ته تغییر ورکوي او په همدې ترتیب په سپین رنګ ډول سره د لوښي په تل کښې رسوب کوي. د دوهم ځل لپاره بیا همدغه مواد د تلې یا د ترازو په واسطه سره وتلو، کله چې مو وتلل اندازه مو کړل په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دواړو موادو کتلې مخکې د تعامل څخه او وروسته د تعامل څخه یو له بل سره مساوي او برابر دي. یعنې دا چې موږ او تاسو وایو هر کله چې مواد په خپلو منځونو کښې تعامل وکړي او د لاسته راغلي موادو کتله مخکې او وروسته د تعامل څخه بدلون او تغییر ونه کړي د کتلې د پایښت قانون په نوم سره یادیږي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو کیمیاوي معادله پیژنو چې کیمیاوي معادله څه ته ویل کېږي. کیمیاوي معادله خپله د دوو یا څو مختلفو موادو یو ځای کېدل په سمبولیک ډول عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی. د بېلګې په توګه که چیرې د میتان ګاز د سوځېدو کیمیاوي معادلې ته ځیر شو، موږ او تاسو وینو چې د میتان ګاز CH4 د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي. کله چې تعامل کوي په نتیجه کښې موږ او تاسو ته دلته یوه اندازه میتان ګاز سوځول کېږي او بالاخره اوبه، کاربن ډای اکساید او یوه اندازه انرژي موږ او تاسو ته په لاس راکوي. په دې ځای کښې موږ او تاسو د وینو دا خپله یوه کیمیاوي معادله ده چې یو نوی یا څو نوع عنصرونه یا څو نوع مواد او یا هم مرکبات یو له بل سره تعامل کوي او بالاخره موږ او تاسو ته محصول مواد په لاس راکوي چې دا خپله یوه کیمیاوي معادله ده. په دې معادله کښې موږ او تاسو وینو یو غشی یا هم یو وکتور چې دغه وکتور موږ او تاسو ته د تعامل لوری راشي او په عین وخت کښې د تعامل کوونکو موادو او محصول موادو ترمنځ شي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو د دوه نوو موادو ترمنځ د پلس یا هم د جمع یا هم مثبت علامه چې وینو دا معنی لري چې دغه دوه نوو مواد یو له بل سره یو ځای کېږي. او په همدې حالت ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو همدارنګه نور نښې نشانې هم لرو کیمیاوي معادلو کښې چې ځینې وختونه موږ او تاسو د مادې حالتونه بیانوي چې هغه د مادې حالت موږ او تاسو د انګلیسي الفبا په تورو سره ښودلی سو. نو د مادې حالتونه موږ او تاسو ویلی چې بیانوي. نو لومړی حالت که چیرې یوه ماده په ګاز حالت کې وي، موږ او تاسو کولی سو چې د هغه مادې په څنګ کې د جی توری یا حرف اضافه کړو. په همدې ترتیب مایع حالت په ال سره او جامد حالت په اس سره او د اوبو محلول حالت بیا په اې کیو سره ښودل کیږي. ګران زده کوونکو، تاسو په دې مادې لکشي وینئ چې لومړی دوه اټومه هایدروجن د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي، د دوی ترمنځ جمع علامه د دې یادونه کوي چې هایدروجن د اکسیجن سره تعامل کوي او اوبه لاس راکوي. زه ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې موږ او تاسو د کیمیاوي تعاملاتو ډولونه وایو چې کیمیاوي تعاملات مختلف ډولونه لري چې یو هم له هغوی څخه جمعي تعاملات دي. جمعي تعاملات هغه تعاملات ته ویل کیږي چې د دوو یا زیاتو مادو له یو ځای کېدو څخه یوه نوې ماده موږ او تاسو ته په لاس راکړي، عبارت د کیمیاوي جمعي تعامل څخه دی. د بېلګې په توګه که چېرې وګورو، د هایدروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي. کله چې دا دوه نوه ګازات یو له بل سره تعامل وکړي، په نتیجه کې موږ او تاسو ته اوبه په لاس راکوي چې اوبه خپله په مایع حالت سره موندل کیږي. لکه تاسو چې وینئ، موږ او تاسو مخکې هم وویل چې همدا حروف د لکه اوس چې د هایدروجن پر څنګ دی، د هایدروجن د ګاز نمایندګي کوي، او په همدې ترتیب د اوبو مالیکول په څنګ کې چې نوشته دی، یعنی دا چې دا په مایع حالت وجود لري، دې ته موږ او تاسو جمعي تعامل ویل. راځو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې موږ او تاسو د کیمیاوي تعاملاتو د سون موادو تعامل وایو، چې په دې ځای کښې دا سون مواد چې دي، د موادو چټک تعامل له اکسیجن سره چې له لمبې او تودوخې سره یو ځای وي، کیدای سي چې د سون تعامل رامنځته کړي او یا هم د سون تعامل په نوم سره یادیږي. د بېلګې په توګه، د کاربن عنصر د اکسیجن عنصر سره یو ځای کیږي. کله چې یو ځای کیږي، اکسیجن یوه اندازه د یوې لمبې یا تودوخې په ډول سره سوځول کیږي، او بالاخره د دوی ترمنځ یو تعامل ترسره کیږي چې د کاربن ډای اکساید مرکب، او په همدې ترتیب یوه اندازه انرژي او یا هم تودوخه په لاس راکوي. راځو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې تعویزي تعامل وایو، چې تعویزي تعامل څه ته ویل کیږي. که څه هم تاسو پوهیږئ د نوم څخه چې تعویزي تعاملات هغه تعاملات ته ویل کیږي چې د یو مرکب د ځینو عنصرونو د اټومونو ځای د نورو عنصرونو په واسطه عوض شي او یا هم ډک شي، عبارت له تعویزي تعاملات څخه دي. د بېلګې په توګه، د مګنیزیم عنصر د هایدروکلوریک اسید یا HCl تیزاب سره تعامل کوي، چې مګنیزیم خپله په جامد حالت سره موندل کیږي او هایدروکلوریک اسید په اوبلن حالت. نو په همدې ترتیب، کله چې دا دوه نوه مواد یو له بل سره تعامل وکړي، مګنیزیم کلوراید مالګه په لاس راکوي، او په همدې ترتیب هایدروجن ګاز آزادوي. نو موږ او تاسو وایو چې دا خپله یو تعویزي تعامل دی، داسې چې د مګنیزیم عنصر د هایدروجن عنصر ځای ونیوي، او هایدروجن عنصر کلورین بیا د مګنیزیم سره یو ځای شو. په همدې ترتیب، په لاندې مثال کې هم تاسو وینئ په دې مادې لکه شي چې HCl تیزاب د سوډیم هایدروکساید سره تعامل کوي، په نتیجه کې دوه مالیکوله سوډیم کلوراید مالګه او اوبه په لاس راکوي، داسې چې سوډیم د کلورین عنصر سره د هایدروجن ځای ونیوي، هایدروجن رالی د سوډیم هایدروکساید په مرکب کښې د هایدروکسیل سره یو ځای سو او د سوډیم ځای ونیوي، چې همدې ته موږ او تاسو تعویزي تعاملات وایو. ځو ګرانو زده کوونکو، اوس د تجزیوي تعاملاتو برخې ته راورسېدو، چې تجزیوي تعاملات چې ته ویل کیږي. که څه هم موږ او تاسو د عنوان څخه پوهیږو چې دا هغه تعاملات ته ویل کیږي چې تجزیه کیږي، یعنی دوی هغه تعاملات دي چې د هغو په واسطه یو ترکیب شوې ماده په دوو او یا څو نورو مادو باندې به تجزیه شي. لکه د اوبو مرکب چې په خپلو لومړني اجزاو باندې تجزیه کیږي، یعنی کله چې اوبه موږ او تاسو وایو یوه اندازه تودوخه یا حرارت ورکول سي، وروسته هغه په خپلو اولنۍ اجزاو باندې تجزیه کیږي، چې یو هایدروجن او بل به اکسیجن ګاز لاسته راکړي. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې د فلزاتو تعاملات د غیر فلزاتو سره، چې د کیمیاوي تعاملاتو ډولونه موږ او تاسو وپېژندل. اوس کولی سو چې ووایو چې فلزات د غیر فلزاتو سره تعامل کولی سي او که نه. فلزات غیر فلزات سره تعامل کوي د موږ او تاسو ته مالګې په لاس راکوي، یعنی دا چې یو هم د خوړلو مالګه ده چې سوډیم کلورایډ په نوم سره یادیږي، چې موږ او تاسو په ورځني ژوند کې ترې استفاده کوو، او همدارنګه د بیلګې په توګه کلسیم، زینک او فیریس دا هم فلزات بلل کیږي چې دوی بیا د غیر فلزات سره تعامل کوي او مختلف مرکبات موږ او تاسو ته لاس راکوي. رازو د سوډیم عنصر، د سوډیم عنصر د کلورین سره تعامل کې په دې معادله کې موږ او تاسو وینو چې سوډیم کلورایډ مالګور څخه لاس ته راځي، سوډیم خپل یو فلز دی. په همدې ترتیب کلسیم دی چې کله د برومین سره تعامل کوي کلسیم برومایډ په لاس راکوي، او پوتاشیم یو فلز دی د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي. کله چې بیا فلزات د اکسیجنونو سره تعامل کوي موږ او تاسو دغه فلزات اکسایدونه لاس راکړي، او په همدې ترتیب مګنیزیم دی چې د اکسیجن سره تعامل کوي د مګنیزیم اکساید لاس راکوي. د غیر فلزاتو ترکیب د یو بل سره، چې آیا غیر فلزات په خپلو منځونو کې تعامل کولی شي او که نه. موږ تاسو مخکې هم ویل چې فلزات د غیر فلزات سره تعامل کولی شي، او په همدې ترتیب غیر فلزات بیا په خپلو منځونو کې هم کولی شي چې تعامل ترسره کړي. که چیرې غیر فلزات په خپلو منځونو کې تعامل وکړي، معلومدار خبره چې مختلف مرکبونه ورڅخه لاسته راځي، نو هغه جوړ شوي مرکباتو د اټومونو په منځ کې د دوی ترمنځ یوه اشتراکي اړیکه وجود لري. یوه اشتراکي اړیکه د دوی په منځ کې وجود لري، د دوی د اټومونو ترمنځ. لکه تاسو چې وینئ په دې معادله کې هایدروجن د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي، په نتیجه کې موږ تاسو ته اوبه په لاس راکوي. یعنی دا چې د هایدروجن او اکسیجن ترمنځ د دوی د اټومونو ترمنځ یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري، چې دوی یو یو الکترون جوړي ډول سره یو د بل سره شریک ډول ایږدي. زه په همدې ترتیب موږ تاسو په یو بله معادله کې وینئ چې سلفر د اکسیجن سره یو ځای کیږي، او بالاخره د نتیجه کې سلفر ډای اکساید په نوم یو مرکب په لاس راکوي، چې همدا د دوی ترمنځ یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري، چې بالاخره موږ تاسو د سلفر ډای اکساید په نامه سره یو مرکب په لاس راکوي. او په همدې ترتیب موږ تاسو د کاربن او د اکسیجن ترمنځ تعامل لرو، چې په دې ځای کې کاربن د اکسیجن سره تعامل کوي، د کاربن ډای اکساید په نامه یو اکساید جوړوي، چې دا د غیر فلزاتو په خپل منځونو کې تعامل و. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست وروستۍ برخې ته چې د ارزونې برخه ده راورسېدو. په دې برخه کې موږ او تاسو یو څو سوالونه لرو، چې لومړی سوال کیمیاوي تعامل تعریف کړئ، دوام سوال کیمیاوي تعامل ډولونه څو دي، دریم سوال تجزیوي تعامل څه ډول تعامل دی، په یو مثال کښې یې وښیاست. وروستی سوال د پوتاشیم کیمیاوي تعامل د اکسیجن سره کیمیاوي معادله یې ولیکئ. مننه ګرانو زده کوونکو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می و منع گرانوز دکون کو هیله لرم چه طول بجور روغ او صحت مند بایسته. زدیانا صلحی تاسو طولو تا دنه هم طولگی ده کمیا مزمون پینزم الوستش رغلاست ویم، او هیله لرم چه دلوست در رستنی شیبو پوری بیمی ملتیا وکره. گرانوز دکون کو زموش اوستاسو ننانی ورزی درسی موضوع ده وظیفوی گروپونه. دریم څپرکی پنځم لوست د ودیشمې سطحې څخه پیل تر دو څلوېښتمې سطحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، راځو وظیفوي ګروپونه پیژنو. که څه هم موږ او تاسو په تېر لوست کښې عضوي مرکبات وپېژندل، اروماتیک هایدروکاربونونه مو وپېژندل، د هغوی ډولونه وه، په مختلفو ځایونو کښې د هغوی استعمال وه، راځو د لوست په دې برخه کښې وظیفوي مرکبات پېژنو. ګرانو زده کوونکو، آیا تاسو خوږ چای څښلې؟ او په همدې ترتیب خوږې مېوې آیا تاسو خوړلي دي، لکه انګور، هندوانې او داسې نور؟ انشاءالله چې تاسو د دې ټولو میوو خوند به کتلی وي. د دې میوو خوږوالی چې د هغه په کوم ډول مرکبات پورې اړه لري، همدارنګه ځینې میوې چې دی هغوی تریو خوان لري لکه لیمو نارنج آیا کېدای شي چې دا مو هم خوړلې وي. د دې میوې تریووالی هم یو ډول عضوي مرکباتو پورې اړه لري. نو موږ او تاسو راځو په دې برخه کښې د عضوي مرکباتو ډولونه وایو چې هر یوې ځان ته خپله ځانګړې فزیکي کیمیاوي خواص درلودونکي دي او دغه خاصیت چې د هغوی د مالیکول په یوه برخه کښې د یو اضافوي ګروپ د شتون له امله راپیدا کېږي. کېدای سي چې هغوی وظیفوي ګروپونه عبارت د الکولونو څخه وي، ایترونه، الدهایدونه، کیتونونه او په همدې ترتیب کاربوکسیلیک اسیدونه او یو هم داسې نور. دوی ټول د عضوي مرکباتو د جملې څخه شمیرل کېږي چې هر یو یې ځان ته یو ځانګړی وظیفوي ګروپ لري. خو په ځینو نورو عضوي مرکباتو کښې بیا کېدای شي ګرانو زده کوونکو چې د وظیفوي ګروپونو شمیر زیات وي او یا هم مثال لکه غوړي او کاربوهایدریتونه چې دي هم له دوی د جملو څخه یا هم له دغو مرکباتو څخه شمیرل کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو اوس په وظیفوي ګروپونو یا هم وظیفوي مرکباتو په وظیفوي ګروپونو باندې بحث کوو. کوم ګروپونه یا هم هغه ګروپونه چې د عضوي مرکباتو په مالیکول کښې له مشخصو اټومونو څخه جوړ شوي وي او عضوي مرکب ته یې خپله یو ځانګړې فزیکي او کیمیاوي خواص وربخښلي وي د او په هایدروکاربونونه کښې یې زیاتره د کیمیاوي تعاملاتو لامل وګرځي یا هم کیمیاوي تعامل رامنځته کړي د وظیفوي ګروپونو په نوم سره یادیږي، چې په همدې ترتیب د دې ګروپونو په ترکیب کې ځینې مختلف عنصرونه هم شتون لري. د بیلګې په توګه تاسو لاندې د ځینو مرکباتو وظیفوي ګروپونه وینئ. د بیلګې په توګه موږ او تاسو دلته الکول لرو چې د الکول وظیفوي ګروپ هغه عبارت د رابطه او اچ څخه ده یا هم هایدروکسیل ګروپ څخه. عمومي فرمول یې خپله آر یا رادیکال رابطه او اچ ده چې او اچ خپله دلته د الکول وظیفوي ګروپ ده، چې هر مرکب د رادیکال پر ځای د آر پر ځای ایواز شي موږ او تاسو ته الکول په لاس راکوي، لکه میتایل الکول، ایتایل الکول او داسې نور، یا هم میتانول او مختلف ډولونه په لاس راکوي. د بیلګې په توګه چې په راتلونکي درسونو کښې یا هم لوستونو کښې موږ او تاسو یې لولو، ایتر ده چې د ایتر وظیفوي ګروپ خپله او ده، یا مثال په همدې ترتیب یو طرف او بل طرف ته موږ او تاسو وینو چې دوی رابطې لري او د په همدې رابطې پر ځای باندې کېدای شي چې مثال په دې ډول سره ووایي عمومي فرمول یې آر رابطه او رابطه آر سره، یا هم رادیکال ده بیا په همدې ترتیب، یعنی د رادیکال پر ځای کولای شو چې هر نوع مرکب دلته چې شکو وازه کړو یا هم ایواز کړو. چې د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو مثال په نظر کې ونیسو، د رادیکال پر ځای د آر پر ځای موږ او تاسو وینو چې دلته د ایتایل ګروپونه وازه شوي دي یا هم مرکبات وازه شوي دي، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وایو چې ډای ایتایل ایتر داسې نوم یادولی سو. داسې مختلف ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وظیفوي مرکباتو لپاره وظیفوي ګروپونه لرو چې موږ به یې تاسو ولولو. راځو ګرانو زده کوونکو لومړی الکولونه ته، چې خپل الکولونه د هایدروکاربونونو اکسیجنی مشتقات دي چې هغوی یو یا څو هایدروجنونه یا هم د هایدروجن اټومونه چې دي هغوی د هایدروکسیل د وظیفوي ګروپ له یو یا څو ګروپونو سره تعویز شوي دي. چې په دې مرکباتو کښې موږ او تاسو د هایدروکسیل ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ بلالی سو، چې خپل عمومي فرمول یې په همدې شان موږ او تاسو وایي چې آر رابطه او رابطه هایدروجن شمیرل کېږي. او په همدې اساس د الکولونو د مرکباتو یا هم د دوی د مرکبات څخه میتانول چې ده د دوی د سلسلې لومړی او ساده مرکب شمیرل کېږي. د الکولونو نوم ایښودنې ته راځو ګرانو زده کوونکو. دلته موږ او تاسو وایو چې د الکولونو نوم ایښودنه موږ او تاسو کولای شو چې په دوه طریقو سره وشیو، چې یو معمولي طریقه او بل د ایوپاک طریقه. که چیرې الکولونه واخلو په دوه طریقو سره ونمونو، چې یو هم ایوپاک او معمولي. په معمولي ډول سره ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د بیلګې په توګه تاسو دلته وینې د دوی په عمومي فرمول کښې د آر پر ځای باندې موږ او تاسو د میتایل ګروپ وضع کړی دی. نو کله چې موږ او تاسو په معمولي ډول سره د دوی نوم ایښودنه وایو، او لومړی به موږ او تاسو د میتایل نوم اخلو، هر مرکب چې د آر پر ځای باندې وس شوی وي یا د راډیکال پر ځای باندې وس شوی وي، لومړی د هغه نوم اخلو چې میتایل ده، او بیا به وروسته د الکول وظیفوي ګروپ نوم اخلو، وایو چې میتایل الکول ده. په معمولي ډول سره موږ او تاسو د دوی هغه نوم ایښودنه په دې ډول سره کوو: میتایل الکول، ایتایل الکول، بیوتایل الکول او داسې نور. او په همدې ترتیب که چیرې د الکولونو نوم ایښودنه د ایوپاک په طریقې سره ترسره کړو، داسې ترسره کیږي چې لومړی به موږ او تاسو د هایدروکاربونونو کلمه وروستی توری چې ای ده، هغه به په موږ او تاسو په او ایل ورستاد باندې بدل کړو. د بیلګې په توګه په دې مرکب کې موږ او تاسو وینو چې دلته د میتایل ګروپ عوض شوی دی. د میتایل ګروپ د الکول د وظیفوي ګروپ سره په عمومي فرمول کښې که چیرې موږ او تاسو وګورو، دا مرکب خپله میتان ده. کله چې میتان سو، دلته د آخري کلمه یا هم تور یا حرف چې ایده د ای پر ځای باندې د او ال کلمه ذکر شوې ده، چې موږ او تاسو وایو چې د دې مرکب نوم ده میتانول، میتانول یا هم بیوتانول. داسې نور نور مثالونه هم ورکولی سو، لکه پروپانول. دا به د ایوپاک په طریقه سره د الکولونو نوم ایښودنه ده. زو ګرانو زده کوونکو، میتانول یا هم میتایل الکول پیژنو، چې یو نوم هم میتایل الکول دی. دا الکول چې د خپله یوه بیرنګه زهري ماده ده چې کثافت یې 0.9 ګرام فی سانتی متر مکعب ده. 15 درجې سانتی ګرید په د تودوخې په 15 درجې د سانتی ګرید کښې په ایشېدو راځي، چې په پخوا وختونو کښې به په د میتایل الکول چې دا خپله د وچو لرګیو د پرله پسې تقطیر په واسطه هم لاسته راوړل کېدله. نو له دې کبله یې هغه د لرګیو د الکول په نوم سره هم یادول. په 1923 کال کښې په المان کښې یوه بله طریقه د میتانول د لاسته راوړلو لپاره داسې طرحه شوله، چې په دې طریقه کښې میتانول د هایدروجن او کاربون مونو اکساید څخه، چې د یو کتلست چې هغه هم جست یا هم کروم اکساید و، د هغوی په موجودیت کښې به یې د یو معادلې پر اساس داسې لاسته راوړ چې وایي هایدروجن ګاز د کاربون مونو اکساید څخه د زینک اکساید او د کروم او همدې ترتیب 400 درجې د سانتي ګرید کښې د دې کتلس په شتون کښې د دوی ترمنځ داسې تعامل ترسره کېږي، چې په نتیجه کښې ورڅخه موږ او تاسو وینو چې میتایل الکول یا هم میتانول لاسته راځي. چې له دې میتایل الکول څخه ګرانو زده کوونکو، د محلال په توګه په ورنسو رنګونو، په همدې ترتیب د بوټانو په ځلا ورکوونکو رنګونو او ورلاکو کښې ورڅخه استفاده کېږي. د میتایل الکول که چیرې لږ مقدار وڅښل سي، کیدای شي چې د هغوی د ړندوالي لامل وګرځي، او که چیرې مقدار یې 25 ګرامو ته ورسېږي، ګرانو زده کوونکو، کیدای شي چې د انسان د مړینې لامل وګرځي. نو د دې لپاره ګرانو زده کوونکو، د ایتایل الکول د څښلو مخنیوی باید وشي. که چیرې لږ مقدار میتایل الکول ورسره چې شي وسي، مخلوط هم وسي له میتایل الکول څخه، په نکلیه وسایطو کښې د سوځېدونکې مادې په شکل او همدارنګه د یخ ضد مادې په توګه ګټه اخیستل کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو څو قیمته الکولونه لرو. د الکولونو مختلف ډولونه دي. لومړی راځو موږ او تاسو څو قیمته الکولونه وایي، چې دا هغه الکولونه دي چې تر اوسه پورې پیژندل شوي هم دي. دوی چې دي د هایدروکسیل یو وظیفوي ګروپ درلودونکي دي، چې دې ډول ته موږ او تاسو کیدای سي چې یو قیمته الکولونه یا مونو هایدریک هم وایو. که چیرې الکولونه له یو څخه زیات د هایدروکسیل ګروپونه ولري، نو په هغې ته بیا موږ او تاسو وایي چې دا څو قیمته الکولونه یا هم پولی هایدریک ویلی سو. لکه څنګه چې تاسو تاسو په لاندې مثالونه کښېویني لکه ګلسرین او ایتلین ګلایکول. ګلسرین او ایتلین ګلایکول دواړه مرکبات چې دي هغوی څو قیمته الکولونه دي. په همدې ترتیب تاسو وګورئ چې ایتلین ګلایکول چې د خپله دوه د وظیفه د هایدروکسیل وظیفوي ګروپونه لري او ګلسرین چې د هغوی درې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپونه لري. او په همدې اساس د دوی نوم ایښودنه چې موږ او تاسو کړې ده هغه په لومړي او دوام کاربون باندې ایتان دی اول وجود لري یا هم داسې نوم والی سو. او په همدې ترتیب سره د ګلسرین په نوم ایښودنه کې موږ او تاسو وایي کله چې اورځنځیر انتخاب شو په همدې ترتیب شماره ګذاري وشوه نو وایي چې لومړی دوام او دریم یعنی دا چې په درو سرو کاربونونو باندې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ عوض شوی ده وایي چې لومړی او دوام دریم کاربون باندې پروپان ترایول وجود لري یعنی دا چې درې وظیفوي ګروپونه وجود لري. چې په همدې ترتیب د ایتلین ګلایکول چې خپله یو دوه قیمته الکول دی د انتي فریز یا هم د انجماد د ضد مادې په توګه په نکلیا وسایطو کښې کارول کېږي چې دا ماده ګرانو زکون خپله یوه بې بویه ماده ده په مایع حالت پیدا کېږي او په اوبو کښې حلیږي یا هم حل سوي دي. محلول یې خپله د اوبو د انجماد د ټکی ټیټ راولي. او ګلسرین چې د ګرانو زده کوونکو هغه یو درې قیمته الکول ده چې خپله ټینګه او بیرنګه مایع ده خوش خوند لري په اوبو کښې حلیږي او په همدې ترتیب له ګلسرین څخه د انتي فریز مادې او په همدې ترتیب سره د پوستکي د ملهم او د چاپ د رنګونو په جوړولو کښې ترې استفاده کېږي او داسې په مختلفو ځایونو کښې هم کیدای شي چې د ګلسرین او د ایتلین ګلایکول څخه استفاده وسی. ازو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو د الکولو ډولونو ته راځو چې هر یو په ترتیب سره وایو که څه هم موږ او تاسو مخکې وویله چې یو قیمته دو قیمته او درې قیمته. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو راځو د کاربون د نوعیت او د هایدروکسیل ګروپ د اړیکو په پام کې نیولو سره وایو چې الکولونه چې دي هغوی په لومړني الکول یا پرایمي الکول دویمي الکول یعنی سیکنډري الکول او دریمي الکول یا هم ترایټري الکول باندې ویشلی سو. هغه کاربون چې خپله د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ پورې اویو وصل اوسي هغوی د کاربینول د کاربون په نوم سره هم یادیږي چې دوی په لومړني الکول کې که چیرې د کاربینول کاربون له یو الکایل سره یا د یو الکایل ګروپ سره په اړیکه کې اوسي یا هم اړیکه ولري نو دوی څه شي بلل کېږي لومړني الکول یا پرایمري الکول چې عمومي فورمول یې موږ او تاسو کولی سو په لاندې ډولونو سره وښي چې لومړی موږ او تاسو وینو چې خپله پرایمري الکول ده چې یو هایدروکسیل ګروپ او په همدې ترتیب یو د کاربینول ګروپ ورباندې عوض شوی ده. او په دوام حالت کښې دوهم ډول یې موږ او تاسو وینو که چیرې وګورو د الکولو د کاربینول ګروپ له دوی ګروپونو سره په اړیکه کښې شوی دی او په همدې ترتیب دا درېیمي الکول ده چې دلته بیا موږ او تاسو وینو چې د کاربینول درې ګروپونه د کاربون سره څه شوی ده په اړیکه کښې شوی ده چې دې ته ترایټري الکول یا هم درېیمي الکول وایو. ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو تاسو به دا سوالونه ته صحیح ځواب وایست.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمنده به یاستئ. زه دیانا صالحی یو ځلې بیا تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون پنځم لوست ته راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د هوند قاعده چې لومړی څپرکی پنځم لوست د شپږ ویشتمې صفحې څخه پیل تر اته ویشتمې صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو د هوند قاعده هوند چې د خپله یو عالمو
مولا تاسو لپاره د الکترونونو د ویش لپاره چې څنګه کولی سي په اوربیټال کې څو الکترونونه او په څه ډول سره باید ترتیب سي، داسې یو قاعده وړاندې کړل چې د پخپله قاعده کښې موږ او تاسو ته وایي چې الکترونونه چې دي د عین فرعي سویو اوربیټالونه داسې ډکوي یا هم هغه وخت ډکوي کوم چې د هغوی د سپین عددي قیمتونه مجموعه لوړې وي. یا هم په یو بل عبارت ووایو، که چیرې الکترونونه د فرعي سویو اوربیټالونه یې په لومړی په تاک ډول یا په تاکه بڼه او هم بیا وروسته په همجهت ډول سره یا هم د سپین سره یو ځای ډک کړل شي، دې ته د هون قاعده وایي. یعنی د هون په خپل قاعده کې داسې موږ او تاسو لپاره بیانوي، خو که الکترونونه بیا زیات وشي ګران زده کوونکو، په دې وخت کښې بیا د هغوی هغه جوړه کېدل په اوربیټالونو کښې بیا په دې ترتیب سره چې دوی به یو د بل سره مخالف الجهات وي، یعنی جهاتونه به یو له بل سره مخالف وي. نو په همدې اساس هون داسې یو قاعده وړاندې کړل چې په دې کښې موږ او تاسو لومړی مثال د بېلګې په توګه راځو اکسیجن په نظر کښې نیسو. که چېرې موږ او تاسو وګورو د اکسیجن عنصرونه، دلته موږ او داسې یو مطلب اخیستلی سو، لومړی کم اوربیټالونه چې دي موږ او تاسو وینو، هر اوربیټال یعنی دلته څو اوربیټاله دي، یو دوه درې څلور پنځه اوربیټاله دي د ډي په فرعي سویه کښې. موږ او تاسو ویل چې پنځه اوربیټاله لري، وجود لري. نو په همدې اساس اکسیجن دي، د اکسیجن اټومي نمبر مساوي کېږي په اته سره. نو په د هغوی د الکترونونو د شمېر پر اساس باندې موږ او تاسو وایو چې اکسیجن لومړی د اس په اوربیټال کښې، لومړی د اس په اوربیټال کښې یو اس، یعنی د یو اس کښې دلته دی څنګه په دې اوربیټال کښې الکترون اول لومړی ځل د پتاک ډول به ټول الکترونونه پتاک ډول سره ترتیبېږي. په همدې اساس د دوهم اس په دوهم اس اوربیټال کښې موږ او تاسو په همدې ترتیب سره یو الکترون پتاک ډول سره ترتیب کړو. بیا مخکې له دې چې دا موږ جوړه کړو، راځو درېیم اوربیټال ډکوو. څلورم اوربیټال دغسې پتاک بڼه سره ډکېږي، پنځم اوربیټال پتاک بڼه ډکېږي. په همدې اساس به ټول اوربیټالونه کښې الکترونونه هم همدې ترتیب سره ځای پر ځای شي او یو اوربیټال به هم خالي پاتې نه کړل شي. بیا کله چې په همدې ترتیب سره د دوی الکترونونه په تاک بڼه کښېښودل سوه، یعنی اوس بیا د همجهته سپین سره یو ځای موږ او تاسو کولی سو چې دوی څه شي کو ترتیب کړو. سپین خپله دا ویکتور ده. نو که چیرې د الکترونونو تعداد زیاتېږي، بیا په هماغه اساس موږ او تاسو کولی سو چې ټول اوربیټالونه په همدې ترتیب سره په هم مخالف الجهات ډول سره څه شي کو ترتیب کړو. لومړی مو همجهته یعنی د ټولو ویکتورونو جهتونه کم طرف ته وه، لوړ طرف ته مو ترتیب کړه. وروسته دوهم ځول چې کله الکترون جوړ کړو مخالف الجهات ډول سره ترتیب وو. په همدې اساس موږ او تاسو کولی سو چې د دوی هغه د سپین مجموعه هم مساوي کړو په یو سره، یعنی مثبت یو سره. راځو په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو، تاسو وینئ چې دلته یو څو تصویرونه او په همدې ترتیب د اوربیټالونو کښې د الکترونونو شمېر د هون د قاعدې پر اساس موږ ترتیب کړي دي. هون وایي که چېرې په دې ترتیب سره اول په تاک ډول سره همجهته کښېښودل سي الکترونونه په هر اوربیټال کښې ځای پر ځای کړل شي، او په همدې ترتیب که چېرې بیا د الکترونونو تعداد زیات وو، بیا کولی سو چې په جوړي شکل سره په مخالف الجهات ډول سره ترتیب چې وایي یو اس څخه دوه اس ته، د دوه اس بیا دوه پی ته انتقال شي په همدې اساس. خو که چیرې بیا په دې حالت کښې تاسو وګورئ، لومړی مثال یعنی د اول سر څخه دوی په جوړي شکل سره په مخالف الجهات ډول سره ترتیب شوي دي، او بیا په دې کښې یو اوربیټال څه شوی دي خالی پاتې سوی دي. یعنی که چیرې په دې ترتیب سره موږ او تاسو الکترونونه ترتیب کړو په اوربیټالونو کښې غلط راځي. په همدې اساس دلته تاسو وګورئ، دای ټیکمار یا سی کړي دي ټولې اول په پاک ډول په همجهات ډول سره ترتیب کړي دي. هر څومره الکترونونه چې بیا پاتې سوه، بیا کولی سو چې په جوړي شکل سره په دوام ډول په مخالف الجهات ډول سره ترتیب کړو. په دوام حالت کښې بیا تاسو دلته وګورئ، یو په همدې ترتیب سره په تاک ډول ترتیب کړي دي خو مخالف الجهات، د یو جهات لوړ د بل جهات کښته غلط راځي. او په همدې اساس د هون د قاعدې پر اساس لومړی ټول موږ او تاسو په همجهت ډول بیا مو په دې ترتیب سره ترتیب کړي، او داسې هم نه سو کولی چې ټول په همدې ترتیب سره یا هم په یو اوربیټال کښې په همجهت ډول سره الکترونونه څه شي کړو ځای پر ځای کړو. نو دا ګران زده کوونکو موږ استاسو د هوند قاعدې پر اساس هغه د الکترونونو ویش و اوس کولای سو چې د دوی د سپین قیمت مجموعه هم د هوند قاعدې پر اساس باندې داس پیدا کړو چې یو عنصر راکول شوی دی چې هغه خپله د اوسپنې یو عنصر ده چې اتمي نمبر مساوي کیږي په شپږویشت سره. موږ او تاسو د دې اتمي نمبر پر اساس د دې الکترونی جوړښت د هوند قاعدې پر اساس باندې په هر اوربیتال کښې ترتیبو. څنګه ترتیبو؟ راځو لومړی موږ او تاسو د دې اتمي نمبر او د الکترونونو د شمېر پر اساس باندې وایو چې یو اس دوه، دوه اس دوه، دوه پی شپږ، د دوه پی شپږ څخه بیا درې اس شروع کیږي نه، درې اس دوه ته الکترون ورکوپدې اساس بیا راځو د دوه د درې اس څخه درې پی ته، د درې پی څخه څلور اس ته، تر څلور اس پورې چې موږ او تاسو رالو دلته ټول الکترونونو شمېر موږ او تاسو تعداد شمېرو چې ګورو تر دې ځای پورې ټول د الکترونونو شمېر مساوي شل سره سو. اوس پاتې شپږ نور الکترونونه هم وجود لري، نو د څلور اس څخه بیا د درې دي انرژیکي ساویا پیلېږي چې دې ته بیا موږ او تاسو درې دي شپږ الکترونونه ولیکل چې په همدې ترتیب سره شپږ الکترون مساوي دلته دې سره شپږ ویش. نو اوس چې کله موږ او تاسو دا ترتیب کړل، تاسو تر دې ځای پورې ویني د دې ټولو هغه سپین مساوي په چش سره کیږي، په صفر سره کیږي. پاتې سو دلته د درې ډي څخه پیلېږو. د درې ډي څخه که چېرې موږ او تاسو د دې اوربیتالونه ترسیم کړو، پنځه اوربیتاله لري په همدې انرژي کې ساویه کې، هر اوربیتال کې موږ او تاسو اول راځو د لومړي ځل لپاره په همجهت ټول په تاکه بڼه الکترونونه ځای پر ځای کړه. کله چې ما الکترونونه ځای پر ځای کړه، تر دې ځای پر پنځه الکترونونه په تاک ډول سره ترتیب سوه، خو یو الکترون پاتېږي، ځکه په عادي انرژي کې سویه کې شپږ الکترونونه موږ وینو. نو شپږم الکترون ګرانو زده کوونکو په لومړي اوربیتال کې، داسې نه چې په لومړی اوربیتال دغسې په تاک ډول سره پرېږدو، دوام پرېږدو، دریم پرېږدو، اخیری اوربیتال رکو، نه نه داسې کوو چې په مینځ په سر او پای کښې اوربیتال خالي پرېږدو، په مینځ کښې یو اوربیتال کښې الکترون په ځای پر ځای کړو، نه داسې په مسلسل ډول د لومړي اوربیتال څخه پیلو. شپږم الکترون چې پاتېږي په لومړي اوربیتال کښې په همدې ترتیب په جوړیي ډول په مخالف الجهت ډول سره ترتیب کړو. اوس موږ او تاسو ګورو د دې لومړی اوربیتال سپین چې ده مکمل شوی ده مساوي په چش سره کیږي، په صفر سره، ځکه د دې سپین مثبت یو پر یو، دا د سپین مثبت یو پر اساس باندې ترتیب شوی، او دا د منفي یو پر دوه پر اساس باندې ترتیب شوی. مثبت یو منفي یو یو له بس سره توپیر یې راوباسو، مساوي په چش سره کیږي، په صفر سره کیږي. خو دې ځای کې د دې اوربیتال هغه سپین چې ده هغه د مثبت یو پر اساس، دا د مثبت یو پر دوه پر اساس، دا هم په همدې ترتیب سره، یعنی څلور مثبت یو پر دوه سپین عددي قیمتونه موږ او تاسو لرو. د څلورو سره مجموعه موږ او تاسو څه کوو؟ ترتیب وو، داسې ترتیب وو چې یو دوه درې څلور صورتونه ټول جمع کوو د مخرجونو څخه، یو مخرج نیسو، څلور پر دوه مساوي کوو، یعنی تقسیموو یې. څلور چې پر دوه تقسیم کړو، موږ او تاسو وایو چې دوه، او علامه هم مثبت، مثبت دوه. موږ او تاسو په دې مثال کښې د اوسپنې هغه د سپین قیمت مجموعه موږ او تاسو لاسته راوړه چې مساوي په مثبت دوه سره سوه. په همدې اساس کولای سو چې نور نور مثالونه هم حل کړو. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د کچلوفسکي قاعده لرو چې دا هم په همدې ترتیب کولای سو چې موږ او تاسو د الکترونونو ویش په اوربیتالونو کښې او اوربیتالونو څه ډول د الکترونونو څخه برخمن کیدلی شي. په همدې اساس موږ او تاسو ته داسې یو بله قاعده ده د هوند قاعدې په رقم چې په دې قاعده کښې ګرانو زده کوونکو موږ ته وایي، وایي که چیرې د الکترونونو په واسطه د ځینو عنصرونو د اټومونو د الکتروني سویې ډکېدل داسې ترسره شي چې دوی هغه له مخکني فرعي سویو اوربیتالونه چې د الکترونو په واسطه نه دي ډک شوي، خو بیا هم الکترونونه د راتلونکې انرژي کې سویه اوربیتالونه نیولي دي. یعنې که چیرې موږ او تاسو ته ووایي د بېلګې په توګه د څلور اس، د څلور اس اوربیتالونه هغه وخت له الکترونونو څخه ډکېږي کوم چې لا تر اوسه پورې د درې ډي اوربیتالونو په الکترونونو نه دي ډک شوي، یعنې الکترونونه یې نه دي نیول شوي، خو بیا هم څلور اس چش شوی وي د الکترونونو څخه ډکېږي. همدې ترتیب که چیرې موږ او داسې ادامه ورکړو، د څلور اس څخه بیا پنځه اس پیلېږي، پنځه اس تر هغه وخته پورې چې پنځه اس مخکې له دې چې له څلور ډي او څلور اف څخه، او هم په همدې ترتیب سره شپږ اس چې دي مخکې له څلور اف او پنځه ډي څخه، الکترونونو څخه چې شکیږي د کیږي. نو په همدې اساس موږ او تاسو ته وایي چې کچلوفسکي خپله یوه قاعده موږ او تاسو لپاره وضع کړله چې هغه قاعده کښې وایي الکترونو چې دي لومړی د هغو انرژیکي سویو یعنی اوربیټالونو کښې داسې ځای پر ځای کیږي چې اصلي کوانتم نمبر یعنی این او د فرعي کوانتم نمبر یعنی ال د دوی این جمع ال د قیمتونو مجموعه یو له بل څخه چې شي اوسي کوچنی اوسي. یعنی که چیرې د دوو یا څو سویو این جمع ال یعنی اصلي کوانتم نمبر او فرعي کوانتم نمبر یو د بل سره مساوي اوسي نو د دوی الکترونونه لومړی د انرژیکي سویو هغه اوربیټالونه ډکوي کوم چې د هغه د این عدد دی قیمت کوچنی وي. یعنی ال به کوچنی وي د این څخه یا این منفی یو څخه. په دې ډول سره موږ او تاسو کولای سو چې مخته ولاړ سو لکه څنګه چې تاسو دلته ویني لومړی به الکترونونه هغه انرژیکي سویې اوربیټالونو کښې ځای پر ځای کیږي چې د هغوی اصلي کوانتم نمبر او فرعي کوانتم نمبر د قیمتونو مجموعه به کوچنی وي په همدې ترتیب. یعنی هر څومره چې موږ او تاسو این جمع ال کوچنی وي الکترونیکي انرژي هم کوچنی بلل کیږي لکه څنګه چې تاسو دلته ویني هر څومره چې این جمع ال کوچنی وي د دوی الکترونیکي انرژي هم ورسره کوچنی کیږي. راځو په دې ځای کې لومړی موږ او تاسو وایي ال چې د موږ او تاسو ویله چې خپله ال څه شو اصلي کوانتم فرعي کوانتم نمبر او این اصلي کوانتم نمبر. نو ال وایي کیدای شي یعنی فرعي کوانتم نمبر کیدای شي چې مختلف قیمت واخلي یا هم کیدای شي چې اس اوسي یا هم کیدای شي چې پی اوسي. په همدې ترتیب ال کیدای شي چې جی اوسي ال کیدای شي چې اف اوسي. که چیرې ال مساوي په اس سره سي نو اس کولای سو چې موږ او تاسو وایي دلته د ال قیمت مساوي کیږي په صفر سره. او که چیرې ال په همدې ترتیب سره پی اوسي په پی کې د پی کې بیا د ال قیمت مساوي ده په یو سره. او که چیرې ال مساوي دی اوسي په ډي کې د ال قیمت مساوي کیږي په دوه سره. او که چیرې ال مساوي په اف سره اوسي د اف په اف کې د ال قیمت مساوي ده په درې سره. ده زو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو. یو دوه سواله مطرح شوي دي هون په خپله قاعده کې الکترونونه څه ډول په اوربیټالونو باندې وویشل او دوهم سوال ال قیمت مساوي په څو سره و. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.